سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کره دیره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالات پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګیږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتو په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیزه ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تخار د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کېږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانې ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي، چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودېدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستانی پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسیانو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حوسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حوسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره یې پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حوسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. واباورې چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چای ته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه. دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګېږي. د تورخم له وړکی سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپنا په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکی ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکی ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چای ته کډوال شو. موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلي خو کومه مرسته موږ ته نه ده شوې.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه غدی د وجرالو چې پاکستان خوانه ګولې راتلې او غټې مرمۍ راتلې وړې مرمۍ راتلې دا شګو او انو ګولې راتلې بس را مجبور شو راو را کډوال شو. پښتنه ولا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مهربانه با چې خپل غال چات حکومت مو وق نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه پښپا د دوړو لوريو د پولیساتو ترمنځ جګړه ونخته چې ترڅ کې دوړو خواوته مرګ جوړه او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پول هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. پلنډي کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري تیر مخستانه ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخم پاکستانی ځواکونو ټوله سرکاري عمله راوستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول یې په خپل ولکه کې اخیستی دی او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لورې باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28 یعنې تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواوو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواوو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
پراپور کې مو واورېدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته له خپلو مینو او کورونو وتلي دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې په بشپړ ډول پوځي دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لرې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لاره د ځنډېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان هلته یوه درې نوې مورچې جوړې دي. نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوئ ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په مال کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي هغه ځای معلوم دی چې د ډیورند له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په دې دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي لکه په دا نور چې کوم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې ونه پاتې دي دا چې کوم صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصله ورکړي شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړه ده. اوس نور کارا معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانۍ عمل ته نه دي تللي او مونږ هم هغه شی له داسې کتلی نه دی واقعیا چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده نو هغوی به وکولای شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی ډېر کمزوری شوی دی دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه نو زما خیال نه دی چې په هغې اوله سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کولو نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب که لنډ راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناسته. ما وار وار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي نو دوی نه شي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې موږ واقعي دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ. له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناټو او اروپا مشران هم دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي به څه ډول وي؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي له خبرو ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته په تمه دی چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهاله ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماتانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته یې وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلومات ویلي دا مهال خپله اروپا د وسلو کافي زیرمې نه لري خو په خبره یې کدوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبې په ورځ وویل چې اروپایي هیوادونه دي له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي خو نوموړي د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوې پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونترلاین د اروپایي ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي له امریکا سره پیاوړي اړیکې د دې یو اصلي هدف دی هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیوو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي خو یوازې د هغو 1.5 میلیارد یورو خبره شوی چې په خوای اروپایي ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونترلاین په خبره نوي اقدامات کولای شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارد یورو پورې چې 844 میلیارد ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجه په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري. حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماتانو ویلي هنګري ګواښ کړی چې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګه کړې چې ویلي وو په اوکراین کې د اروپا د سولاساتو ځواکونه ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. ډی وانس د خبرو تند غبرګونونه پارولي وو خو هغه پرون د خپل دریځ د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په مخام خبره شو ویلي اوکراین ته غوړه دا و چې له واشنگتن سره د خپل مادني موادو موافقه لاسلیک کړي وای. د وانس په وینا له دې سره به اوکراین امنیتی تضمین ترلاسه کړی وای او دا تضمین به د هغه هیواد له 20,000 سرتیرو څخه ښه و چې 40-50 کاله یې جګړه نه ده کړې. دا مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولودیمیر زلینسکي له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوې وه چې په دې غونډه کې د اوکراین مادني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ټرمپ زلینسکي تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپنا بې برخې کوي. د ډبلیو ایف پی د سیمه ییز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د ادارې پر ایکس پاڼه خپره شو ویلي دي، ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپنه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو ایف پی د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي. خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپنا او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهېږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همداهله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او 40 نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي کدا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانېدونکې پایلې به ولري.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې، خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانېدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی، او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګېږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفای وکړي. دې کمپاین دغه راز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسېدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یو سینه هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل
ډېری ناهیلې ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سکل مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پر اګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د 1 نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19, 21 او 15 متره لنډو څپو خپرېږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خپرېږي خو له هغه مخکې یو خبر لرو. د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په پام کې ده. دا لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د را روانې یکشنبه په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل سودین کې یم. ډیره ښه روژه ده ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده ترڅو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم می مریم ده. منګ هر کال د روجی په میاشت کې د اوري اچار اچو ځکه چې بي ضرر ده. شنه رومیان، گازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وګه ورته مایده او ورچوي او بو سره یو سوره زیګدو.
فضل احمد انیس ما په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به موږ جوړول. هلته به تللو په یو ځای کې، په یو پارک کې، د غره په لمن کې، یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
قدرمن اوریدونکو